درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري او په دې خبري مجله کې ز اسمت ساروان ستاسو کوربم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وغندل. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي کسانو شمیر شپاړس بللې دي. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بی مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي د تبیان په فرهنګي مرکز کې د شبي چاودنې پیښه لنیږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وی که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي خو شایي په ځینو ډیرو سړو ولایتونو کې یو څه وزنډ شي. ماشومانو ته باید د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو ویشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی چې سهار وختي د هما ولایت پر مسیاف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیز ځمکو لګیدلې دي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ ارامکو نن یک شنبه اعلان وکړ چې په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لکبلې ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېشت او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د اومو تیلو بیه لوړه شوه. د سعودي عربستان ارامکو شرکت په 2021 میلادي کال کې د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې وې نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټامپا ته چیرمه پر اوبو راکښته شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلی په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د سارك یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلاديش ته ورکړه. د سارك رادیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
متر څو پوری چې دوی پر رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکو وایي سیمې له څنګه تیریږي خو ځکه د اوبو له نشټوالي شاړي دي.
موږ د اوبو پر غاړه پرته یو خو به مو نسته رود موږ څخه پښوت تیریږي هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو خبرګون شوډلې. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لش مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبری ټولګه هم د رادیو او هم دارس د فیسبوک او یوټیوب لاري اوریدای شي. د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمشي چوکي افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانې د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه وه چې په فبروري میاشت کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه ورو.
مننه چاروان صاحب. سارک سازمان چې د سویلي اسیا د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې فعالیت لري او اته هیوادونه یې د افغانستان په ګډون باندې فعال یا دایمي لري دي او تر پای یې شمېر نور هیوادونه چې د امریکا متحده ایالات آسټرالیا او ځینې نور هیوادونه هم پکې شته د هغوی پرې د څارونکو په توګه باندې دنده لري. تمه وه چې دا ځل دورهیي منشیانو مشري یا نوبتي مشري شي د افغانستان ته ورکړي، خو د دې سازمان د دارالانشا یوې سرچینې پاکستاني د نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې د دې عمله دا ځل دا نوبتي مشري افغانستان ته ونه سپارل شوه چې طالبان مشروعیت نه لري او نشي کولی یو غیر مشروع نظام ته په دې برخه کې د مشروعي حق ورکړي. نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارت راجد دیواله چې د دې سازمان د دارالانشا عمومي رئیس هم دی، هغه د دې هیوادونو غړي هیوادونو ته البته افغانستان پرته چې پاک هندوستان، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلادیش او مالدیف شامل دي، د دې د بهرنیو چارو وزیرانو ته ټلیفون کړی دی او په دې اړه باندې ورسره مفصلې خبرې کړي او تر پای ورته بنگلادیش د نوبتي چوکۍ د سرمشي البته وړاندیز هم کړی دی او ټول ورسره منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی سیمه ییز سیاست بریالی دی او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار دا څرګندونې کوي چې دوی توانېدلي په ډېرو برخو کې پرمختګ ولري، خو ښکاره دا هغه څه چې ښکاري طالبان لا نه دي توانېدلي حتی په سیمه کې د ډېرو نږدې هیوادونو باور هم خپل کړي. له دې نه وړاندې طالبانو ډېرو نورو چوکیو ته په ځانګړي ډول د ملل متحد چوکۍ ته چې د افغانستان دایمي استازولي پکې ده غوښتنه یې کړې ده، خو هغه هم رد شوې ده. ما له زبیح الله مجاهد نن وپوښتل چې دلیل څه شی کېدای شي چې لا باور نشته پر طالبانو باندې او دغه ډول دورې نشي نه ورکول کېږي. وایا هغه څه چې دوی روان کړي دي، دوی ناسم سیاست دا لاندې شوی ده چې افغانستان وسط بله په بهرني سیاست کې منظم شي. ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت سره مشوره کوي بیا ځواب راکړي، خو تر ناوخته یې ځواب رانه کړ. سارک سازمان چاروان صاحب په دې مهم دی چې دا د سویلي اسیا چې افغانستان هم پکې دی د منطقوي او سیمه ییزې همکاري په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې د پیاوړتیا لپاره او د ټولنیز پرمختګ لپاره زمینه برابرې. دا هیوادونه سره نږدې اړیکې لري او داسې پلانونه یو بل سره شریکي چې وشي کولی هم په ټولنیز برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې هیوادونه پرمختګ وکړي. امام بدبخته کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي تیر کال یعنې په 2021 کال کې هم دا غونډه له دې عمله وځنډېده چې پاکستان تاکید کوي چې باید طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي شي او نیپال او تر پای نورو هیوادونو ورسره مخالفت وکړي. او تیر غونډه چې البته 2020 کال غونډه هغه بیا د کورونا وبا له امله متاسفانه ونه شوه چې دواړه د اغېزې پر افغانستان باندې د کتونکو په باور جواد دی او شاید د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري.
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې ظاهر مل صاحب په دې راپور کې ویل چې د سار سازمان د نوبتي مشري په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلوماټ د دریو کلونو لپاره دغه سازمان د سرمشي په توګه وټاکل شي، خو په دې سازمان کې سرچینو رسنوي ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د بشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي اسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل او عوامل شته چې د دغه سازمان مشري افغانستان ته نه ورکول کیږي.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی دا غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتل دی، که څه هم په ځینې منطقوي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منزوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پېژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پېژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې. په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبان حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه دینه چې په شانګهای کې، په سار کې، په وایسی کې یا په نورو دغسې مجالسو کې لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړېږي هغوی ته نور بلل، زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډېر زیات تاثیرات لري. دا د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې، علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي. د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مقاتیه غواړي، په افغانستان کې نه ځای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دینه چې قدرت ته ورسې تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهم سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري. کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي، یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدلی نه شي، خپل موقف لري، د خپلې مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري. نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپلو ګټو، د خپلو منافعو، د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زمکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه او مزکې د اوبو د نشټوالي له امله وچتي. دوی له چارواکو غواړي چې د هلمند سین څخه د کانال ورته وکاشي ترڅو مزکې خړوب شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پرار ته ولار دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی مزکې را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي
د سمز مر خوش وګوري راسي یو څوک راوستوي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی اوږد سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ سوي د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتره کې پراته دي میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه سوه ګزه وراچو هغه یوه ورځ کار نه کوي صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړي مځکې را کړي مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس برقراره شي
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنج کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې زور د هر چا نه پرسیږي دا ډونې مخلوق ټول وپرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله مسایده سي واله راوخیږي دا زموږ خلک به ډیر وساسي نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو
نورعلی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنۍ هیوادونو ته بیږي خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دي یو کانال ورته وکاشي
اوبه نه لرو ډېر مشکلات راسره شته هسته هستۍ مو پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي هستۍ مو داسې سوي دي کمې سوي دي عیالونه راپسې دي و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ وروره موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو تاسې هم زموږ خوږ وګورئ راسئ یو څوک راواستوئ وروره که دغسې مستحقین نه وو وروره مې راته کاږئ او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي هلته وځي خو موږ هم حق لرو وروره
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي هلمند رود او موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یې د چشنګ اوبه هم نه لرو د چشنګ اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف عذاب دي
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ زمینداور د کجکی ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي د راپورونو له مخې دا خلک چې د کوم کانال غوښتنه کوي د دې کانال چارې د پخواني ولسمشر ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال هم یو ځل پیل سوي وي خو بیرته یې چارې درېدلې وي او دغه راز د دوهم ځل لپاره بیا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم څه اندازه کارونه یې مخته تللي وه خو د نامنوي له امله یې چارې بیرته درېدلې وي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي، په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو سخت نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې ښاغلی عباد دا خبره څه وخت کړې ده او چیرې کړې ده، خو په ثبت شوي ویډیو کې د ده د پاسه د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح عکس لیدل کېږي او د غرس د پاکستان بیرغ لیدل کېږي. د دې موضوع په اړه بیا هم امید ظهیر مل را سره دی، له ده به تفصیل واورو.
محمد بخنه د قلندر عباد چې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست دی، یو ویډیو کې ښکاري چې د پاکستان بیرغ تر خوا راځړېدلی دی او دا چې چیرته ناست دی هلته پورته د پاکستان د بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح تصویر دی. هغه په دې ویډیو کې چې په اردو ژبه خبرې کوي وایي چې غواړي د افغانستان د طبي پروګرامونه او تر پای طبي قوانین او تر پای تعلیمي نصاب چې کالج یې یاد کړی دی، کالج عموماً په پاکستان کې د لیسو پورې زده کړو ته وایي، دا نصاب پاکستانی شي. هغه دا څرګندونې معلومه نه ده چې کله کړي دي، خو ښکاري چې په پاکستان کې دي. ولې غبرګونونه ورته په ټولنیزو رسنیو کې خوراتون ښودل شوي دي. دې غبرګونونو ته اشاره وړاندې باید دام لیدونکو ته ووایم چې ما د طالبانو د روغتیا وزارت ویان سره دا موضوع شریکه کړه، تایید کړه چې دا ویډیو په خوا ثبت شوې ده. خدای ویل چې په ویډیو کې یوازې دومره ویل شوي دي چې غواړي طبي سیستم معیاري شي، خو شرافت زمان چې د همدې وزارت ویان دی بیا په خپله فیسبوک پاڼه بل ډول نظر لیکلی دی او هلته بیا خورا تندې کلمې کارولې دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې برخه کې نیوکې کوي هغوی ته د دښمن خطاب کړی دی او انتقاد او تورې لګولی دی چې ګنې دوی نه غواړي په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي. په داسې حال کې چې د پرمختګ د دې ډول حالات روښانتیا یا سپیناوی نه دی وړاندې کړی چې دا څه ډول پرمختګ دی. آیا پرمختګ یوازې په پاکستاني قوانینو کې نغښتی دی؟ په داسې حال کې چې نیوکه کړې ده چې پاکستان قوانین چې دي هغه اسلامي او شرعي نه دي. په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې زموږ قانون اسلامي او شرعي دی. خود ټولنیزو رسنیو کارکوونکي هم تر ډیره پورې دا مسایل مطرح کړي دي، ځینې لیکلي دي چې طالبان چون پاکستان سره پټې معاملې او پټ تړونونه لري او غواړي په دې ډول باندې هغه تړونونه افغانستان ته راولي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د قلندر عباد پاکستان ته په سفرونو هم نیوکه کړې ده. فضل ربی شینوار هم میډیا او دا لیکي چې قلندر عباد په افغانستان کې کم ولې په پاکستان کې ډېر زیات لیدل کېږي. ترخواه د پولیسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي هم د عدلیه او قضایي ارګانونو ته د طالبان د روغتیا د وزیر د نیولو او ترخواه عدلیه او قضایي ارګانونو ته د معرفي کولو غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې باید یو داسې نظام رامنځته شي چې ټول افغانانو ته د منلو وي، انحصار له منځه لاړ شي او توجیه معلوم شي چې توجیه څوک په افغانستان کې رامخته کړي. له دې وړاندې قلندر عباد چې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر دی، پاکستان ته څو ځله تر وړاندې حقانیه مدرسې ته تر او هلته هم په اردو ژبه خبرې کړي. موتر ډېر لرې نه یو څلور میاشتې وړاندې د پاکستاني خبریال سلیم صافي سره یو تصویر راغی چې هغه سخت نیوکې راپورته کړي. په عکس کې ښکاري څروان صاحب سلیم صافي د رئیس په ځای کې ناست دی، خو قلندر عباد لکه د یو عادي شخص په توګه تر مخه یې ناست دی. هلته هم نیوکه دا وه چې د طالبانو د یو وزیر سطح او د پاکستاني یو عادي خبریال سطح له دې تصویر راخیستلی او انګیرلی شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نه مې پوښتنه وکړه چې آیا دا یو ډیپلوماټیک عرف دی چې داسې سفرونه کېږي پاکستان ته؟ ساسي اړیکې خورا دومره نږدې دي. ځواب یې ژمنه یوه چې ځواب راکړي، خو ځواب یې تر اوسه پورې نه دی راکړی. د دې وړاندې هم د طالبانو په ځینې نورو چارواکو باندې دا نیوکې وې چې پاکستان ته سفرونه کړي دي، پټ سفرونه یې کړي دي او تر پای د پاکستان سره خورا دومره نږدې اړیکې دي چې ځینې یو مهم اصولو ته چې افغانان په هغه باندې ډېر حساس حساسیت ولري پام نه کوي.
بله، ډېره مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم کوم وخت درلود د افغانستان په اړه مطالب لرو او دغه راز مو د سپورت له میدانه خبرو. خو تر دې وړاندې د اوکراین د پوز دی وی لوی اډ اپ اړه راپور لرو. د اوکراین پوز نن یکشنبه اډا کړی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر زرو ډېر روسي ځواکونه وشلې دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ شهر بخموت خپل پوځي فشار رونه نور هم زیات کړی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره ده، لده بوارو مهرباني لودین صاحب.
د اوکراین پاوز نن ادعا وکړه چې په جګړه کې د روسیې سبان د زر سرتیری په 1300 ساعتونو کې وژلې دي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا تر ډیره لوی ادعا ده او په تیرو څو میاشتو کې په یوه ورځ کې یا په 1300 ساعتونو کې د دومره روسیې ځواکونو د وژلو ادعا ساری نه لري. بلخوا د مسکو او اوکراین ترمنځ پر بخمود کې هم تازه جګړه روانه ده. البته جګړې تازه خونه ده چې ویل کېږي تلفات هم لري دواړه لوري. بخمود هغه ښار دی چې په دې وروستیو کې د اوکراینی او روسي پوځیانو په کلک سنگر بدل شوی دی. لکه چې څه باندې یو کال وړاندې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د بخمود ښار نیول اوس داسې ښکاري چې ستونزمن شوي د روسیې ته. دا ځکه چې د بخمود ښار نیول د لویدیځ چارواکو په وینا او خپله د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې ته یو ستراتیژیک ارزښت لري. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیفکا، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستیز دفتر ادعا کوي چې روسیې په 1300 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری په بخمود کې له لاسه ورکړي. خو ازادي راډیو نشي کولای چې د جګړې د ډګر دغه ادعا تایید کړي، ځکه هلته فضا جګړه ایزه ده او خپلواکي سرچینې هم هلته موجود نه دي چې دغه ادعاو په اړه څه ووایي. البته د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې بیا وایي چې روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال ترنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بل لور ته یوفینګ پریګژن چې د واګنر شرکت اجیر پوځیان په بخمود کې فعال دي، پرونی د بخمود په سیمه کې د مهماتو یو ډاکه لارې خوتلې چې هلته د دوی پوځیان فعال دي او ترڅنګ دومره مهمات هم شته. ولې دې داسې ښکاري چې په بخمود کې جګړه لا هم خونړۍ ده. دواړو لورو ته مرجوب لري. د مرجوب لپاره باندې تر اوسه یوازې د اوکراین د پوز ادالرو او د بریتانیا د استخباراتو. روسیه تازه د دغو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی به د بخمود ښار نیولو ته دوام ورکوي او ادعا هم کړی و چې دغه ښار نیولی. خو اوکراین بیا وایي چې دغه ښار لا نیول شوی نه دی. د دوی د دفاع کرښې هلته لا هم شته او ځواکونه یې په مقاومت بوخت.
ډیره مننه لودین صاحب. اوس به وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي. بختیار ساحل را سره ده، له ده به واورو. ساحل صاحب
سلامونه څاروان صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو او نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه نن خپل سفر پیل کړی دی. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې نن تر غرمې وروسته د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په لور باندې ولاړه. د فوټبال فدراسیون خبر لمخه د آسیا د ملتونو او نړیوال مقدماتي جام سیالۍ به د روان مارچ میاشتې په 14 نیټه په تایلند کې پیل شي. افغانستان په پالف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره خپل سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د افغانستان ملي 19 کلن لوبډله سبا په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش د ملي 19 کلن لوبډلې پر وړاندې د دوه ورځنیو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په ابوظبي لوبغالي کې پیل شي او دا به د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې لومړنۍ نړیواله لوبه وي، ځکه افغانستان تازه ملي 19 کلن لوبډله اعلان کړې ده. د پلان له مخې دواړه لوبډلې به لومړی دوه ورځنۍ سیالۍ کوي. د دې نه وروسته به بیا په درې اړخیزو سیالیو کې د سریلانکا لوبډله هم ګډون کوي چې په ټرینګولر یا درې اړخیزه سیالۍ کې به د مارچ په 13 نیټه دوی سره سیالۍ پیلوي او د مارچ په 1.5 نیټه به دغه سیالۍ پای ته رسیږي. او بیا به د اپریل په 1 او 2 نیټه له سریلانکا سره دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د بنگلاديش او انګلند ترمنځ دویمه شل ورځې سیالي هم بنگلاديش وګټل او په دې سره د درې شل ورځو لوبو دوه وګټل او دغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټل. په نننۍ سیالۍ کې د دوی آف سپینر بالر یا سوکت پچون کې مهدی حسن میراز د انګلند څلور لوبغاړي وسوځول او هغه د دې لوبي غوره لوبغاړي هم ونومول شو. د ویل د چې د دې لوبو لومړنۍ لوبه هم بنگلاديش
ګټله. ډېر سياته مننه ساحل صاحب. کور ودان.